د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې واورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د حکومت او په کابل کې د اعتراض کوونکو ترمنځ د ملي شورا مرکچی پلاوی بیګاله ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د پلاوی د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ دی او د بحران د حل ملي حرکت په نوم فعالیت کوي. د دې پلاوی وغړی نذیر احمد احمدزی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د اعتراض کوونکو ټولې غوښتنې په ارکیل شاغلی غنی سره مطرح کړي او ځینې پریکړې هم شوي. دوی به نن د اعتراض کوونکو له استازو سره وشخیشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبلندی کوي.
د ولسی جرګې درمګړی پلاوی وایي نن شای په کابل کې روان اعتراض پای ته ورسیږي او د تحسن خیمه بچي د هغوی په وینا ولسی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي ټول شي. د افغانستان د ملي شورا د څلوېشت کسیز پلاوی غړي او د ولسی جرګې دوهم نائب نذیر احمدزی چې بیګای له ولسمشر غنی سره د اعتراض کوونکو د غشتونو په اړه خبرې کړې، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له قانون د سرغړونکو د پیژندل کېدو او قانون ته د هغوی د معرفي کولو ډاډ ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی هم دا راز ډاډ ورکړی چې په کابل کې د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې به ومنل شي. هغه څه چې د افغانستان نافذه قوانین وایي، د افغانستان ولسمشر تل همکاري پکې کړي او دا وري هم خپله همکاري اعلان کړه. هغه څوک چې مجرم وي هغه به قانون ته وسپارل شي. خو غیر قانوني غوښتنې اول موږ چې د ولس استازیو نه منو، نو ولسمشر خو یې په هیڅ ډول نشي منلی. د افغانستان د ملي شورا د پلاوی په وینا اعتراض کوونکو د هغو کسانو د پیژندل کېدو او محاکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې پر مظاهره ډزې کړې دي. رپورټونه وایي اعتراض کوونکو همدار د یو شمیر امنیتي ادارو د مشرانو د برطرفي غوښتنه کړې وه، خو نذیر احمدزی دا خبر رد کړ. اعتراض کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د تحسن د پای ته رسولو لپاره دی له زور او فشاره کار نه اخلي. خود مذاکره کوونکی پلاوی غړي نذیر احمد احمدزی وویل چې د شار په منځ کې د خیمو درول او د لارو بندول چې لامل یې ولسی خلکو ته ستونزې پیدا شوي د قانون مخالف کار دی. د ولسی جرګې د دوهم نائب او د بحران د حل د ملي حرکت د غړي نذیر احمد احمدزی په وینا نن به یو اربیا لا اعتراض کوونکو سره ګوري او څرګنده یې کړه چې د اعتراض کوونکو له لوري هم تر یوه حده ډاډ ورکړ سوی چې نن به دا ستونزه حل شي او خیمه بلری شي. په داسې حالت کې چې زموږ دشمن د جنازې مراسم جماعت یا د تحسن خیمه یا بل هیڅ ځای نه پیژني، له دې امله په ښار کې ټول ملت ته داسې ستونزې پیدا کول غیر قانوني کار دی. د تحسن ځای معلوم وي، ښایي یو پارک یا بل داسې ځای چې ضرر یې نورو ښاریانو ته ونه رسیږي. موږ ورته وویل چې خپلې خیمې لرې کړي، نور چې د هغوی هره قانوني غوښتنه وي د ملت د کور دروازې پر مخ پرانیستې. د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ ګران کړی او د دوی ورځنیو چارو ته یې خنډ پیش کړی دی.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 سپه خبري شي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تروریستانو د ځپلو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور رخیزی دلی پر کارولو سلا کړی ده. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې دواړو مشرانو د موافقه په قزاقستان کې د کتنې په محل وکړه. شغلی شریف افغان ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او تروریزم مشترک دشمن بللی دی. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترهګر ډلو پر ضد د اقداماتو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او د دوه اړخیزو چینلونو پر کارولو سلا شوي دي. د پاکستان دولتي ایجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د شمې پرز د هیواد د بهرنۍ چارو د وزارت په حواله په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم نور شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قزاقستان په پلازمین استانا کې د شنګای سازمان د کانفرنس په سندو کې سره لیدلي او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې اشرف غنی او نور شریف په دغه لیدنه کې ترهګرو پر ضد د فعالیتونو په اړه یو بل ته د خپل منځي معلوماتو ورکولو، همداشان په افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره اړخیزې ډلې پر کارولو هوکړه کړې ده. د پاکستان او افغانستان مشرانو په داسې وخت کې سره لیدلې چې په دې وروستیو کې دواړه هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې او پر یو بل تورنو لګول لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې موټر بم برید کندلی، ترهګرې د پاکستان او افغانستان مشترک دښمن بللی او ویلي دي چې هیواد یې افغانستان کې سوله او ثبات او اقتصادي پرمختګ غواړي او په دې لړ کې ژمن دی. ښاغلی شریف همداشان په افغانستان، پاکستان او سیمه کې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دواړو هیوادونو ترمنځ پر نږدې همکاري ټینګار کړی او د افغانستان د مسلې داوري او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې او مذاکرات تر ټولو غوره لار بللې. د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غني او وزیر اعظم نواز شریف د لیدنه نږدې یو ساعت دوام کړی و چې په بهرنیو چارو کې د ښاغلي شریف سلاکار سرتراجیز هم پکې برخه درلوده.
د افغانستان له لوري پر پاکستان فشار او د افغانستان په حملو کې د پاکستان د رول یا لاس لرلو په باب د افغان چارواکو څرګندونې سبب شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي. ځینې افغان چارواکي وایي او دغه راز د نظر خاوندان وایي چې باید په پاکستان فشار راوړل شي. خو د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ییزو څیړنو مرکز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف باید یوازې د سیمې پر هیوادونو پر فشار بسنه ونشي. دغه مرکز مشر عبدالباقی امین د څرګندونې د شانګهای په ناسته کې د تروریزم پر ضد د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه د ولسمشر غنی دریسته په اشاره وکړې. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ییزو څیړنو مرکز وایي یوازې سیمه ییز تفاهم د افغانستان د ناورین حل لاره نه شي کېدی، بلکې باید په کور دننه هم ورته ځینې لارې ولټول شي. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه او د یادې ناستې په څنډه کې له چارواکو سره په خبرو کې ښه دریځ درلود چې د ښو نتیجو تمه یې هم کېدلی شي. خو ښاغلی امین وایي چې افغان حکومت په کور دننه هم باید ځینې اقدامات وکړي او هغه دا چې د امنیتي هڅو تر څنګ د سولې هڅې هم چټکې
مجموع کے دی ڈپلوماسی پاکلا چی مو پاکستان او ایران او ټول ملکونو ته دی قناعت ورکو چې افغانستان ثبات دی ټول په دغه ځای ته یو درست ډیپلوماسي چې باید وځ پرو او د فشار واردولو او امنیتی حل باندې تمرکز. البته د افغانستان د سولې او استقرار او ثبات په نه نه بوله.
د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په غونډه کې سیمې د هیوادونو له ځینو مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خبرو اترو سربیره پاکستان ته خبرداري هم درلود او د غونډې له ګډونوالو یو غوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي وایي چې ښاغلی غنی په یاد نړیوال سټیج ښه دریځ درلود او د نوموړي بهرنۍ سیاست بریالی دی. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت اړ دی چې د سیمې د ځینو هیوادونو پر وړاندې چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي له نړیوال فشار څخه استفاده وکړي.
خارجي پالیسي کوم ورسره اختیار کړی دا وته چې موږ یو نیمه سم کړې انزوا ته برابر کړی او دې په څنګ کې تر څو چې موږ اړیکې خارجي رابط سره او خارجانو سره جوړ نه او د هغو په تور باندې موږ په یو نیمه سم کوم د موږ فشار نه وو. زه فکر کوم چې افغانان په خپله
د ستراتیژیک او سیمه ییزو څیړنو د مرکز د مشر څرګندونې مو په دې راپور کې اوریدې چې وایي په ګاونډیو هیوادونو د مداخلې د بندولو لپاره یوازې باید په فشار بسنه ونه شي. افغان چارواکي وایي چې په وروستیو حملو کې په دې ربیع د پاکستان د لاس لرلو په باب اسناد او شواهد لري. دا شواهد او اسناد به تر څه حده پورې مرسته وکړي چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راوړي چې څو د افغان چارواکو په وینا د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي. په دې موضوع ملالی بشیر په امریکا کې له میشت نظر خاوند او کارپو محمد تقی سره مرکه کړې ده. ښاغلی تقی په سر کې د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې افغانستان پر پاکستان د فشار واردولو څومره توان لري.
افغانستان فوجی توان یا اقتصادی طاقت خو نه لري چې پاکستان باندې لیوریج پورته کړي، خو د خپل د بیانې په ذریعہ باندې نړیواله قوتونو سره دا خبره پورته کولی شو، دغه طریقه باندې پاکستان باندې فشار راوستي شي یقینا. آیا دنه پاکستان د افغانستان د خبرونو په فشار واخلي؟ زما خیال دی چې برای راست رنه فشار نه اخلي، خو په دې ویناګانو باندې که امریکا خپل پالیسی بدلی یا چین خپل پالیسی بدلی یا بل څوک دې طرف ته توجه اړوي، نو زما خیال دی چې دا به پاکستان لپاره لږ به مشکل جوړوي.
افغان ولسمشر ویلي چې د پخوا په پرتله اوس ډیر شواهد لري چې په افغانستان کې حمله په پاکستان کې میشتو تروریستانو کړی دي. آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو له لارې پر پاکستان فشار راوړي چې هغوی د تروریستانو مخه ونیسي؟
چې هر څومره شواهد وي او هغه کمخه تراشي، نو یقینا د افغانستان موقف دغه تقویه ملاویږي. دا د پاکستان لړخه چې کومه افغانستان کې لاسوهنی کیږي هغه د استخباراتي ادارو د لاسه کیږي. نو استخباراتي ادارې خو ټریننګ دادی چې دا شی به خفیه ساتي، دا اړیکې خفیه ساتي دا طریقه باندې، خو کم شواهد دی دین زیات دی هغه د افغانستان هغه جهادیان چې کوم پاکستان کې ډیره دي. د حقانیانو مشران اوس هم په اسلام آباد کې موجود دي، پنډه په علاقه کې ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، د جلال الدین حقانی رونه دی، غلط دی، مراهبت الله په پاکستان کې دی. دا اړخ لا شواهد راوستل زما خیال دی چې زیات ضروری به وي، تر دې نه چې د کابل بمبار یا د پښتو چې کوم بمباری دغه شواهد د طالبانو او د حقانیانو مشران په پاکستان کې دي. پاکستان ته دا اندازه شته او زما خیال دی چې میاسر نواز شریف ته هم دا اندازه شته.
د سیاسي چارو نظر خاوند محمد تقی و چې د په باور پر پاکستان د افغانستان لوري د فشار راوړلو تر ټولو ښه وسیله دا ده چې نړیوالو ته ووایي چې د طالبانو مشران او د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې میشتي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په د خبرونه په دې برخه کې رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا افغانستان غواړي بیا له پاکستان سره دوستي وکړي. خبرونه د کابل ورستی بریټ ته چې یو نیم سل کسان یو شل او نورو نه امنیو ته په اشاره لیکي ممکن افغان مشران د نه امنیو د مخنیوي لپاره د پاکستان همکارۍ ته مخه کړي. د مطلب لیکوال د شنګهای د همکارۍ د سازمان روسي سره مشري زده د افغان ولسمشر د وینا ځینې ټکي نقل کړي دي. ولسمشر غنی ویلي پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې خپل مشروع ګټې لري او موږ ورته د خپل بې پرېوالۍ ډاډ ورکړی دی. خبرونه وایي د ولسمشر غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د هند نفوس زیاتوالي په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب دي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي دا د پاکستان په ګټه ده چې اشرف غنی د خپل حکومت کنټرول ټینګ کړي ځکه د کمزورۍ په صورت کې به د پاکستان ضد عناصر په افغانستان کې زیات سیاسي واک ولري. د مقالې لیکوال وایي په داسې حال کې چې افغانستان په پاکستان کې د یو ښه متحد د پیدا کولو په لټه کې دی، اسلام آباد باید د کابل د هڅو ته مثبت ځواب ووایي، کنه نو دا به د پاکستان لپاره ګټور نه وي. د برتانیې چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي او ستوري راشد خان د لوبې ستاینه کړې ده. ډیلی میل د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ ورځنۍ نړیوالې سیالۍ په اړه مطلب خپور کړی دی. افغانستان له ویسټ انډیز څخه د لوبه د درې شپېتو منډو په توپیر وګټله او د دې سیالۍ اتل راشد خان چې د ویسټ انډیز و لوبغاړي وسوځول. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ یو ورځنۍ مسابقې یادونه کړې ده او لیکي چې راشد خان د ویسټ انډیز بیټنګ لاین رنګ کړ. هندوستان ټایمز د راشد خان په حواله لیکي چې په دې لوبه کې د افغانستان د خلکو لپاره چې یوه سخته اونۍ پرې تېره شوه زیاته هڅه وکړه.
مخکې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه نړیواله موضوع ده. قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت رسما خپل مدافع وکیل ټاکلی دی. امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو پر قطر تور پورې کړی چې تروریزم تمویلوي او ملاتړ یې کوي. د قطر حکومت به جان اشکرافت د دې دندې لپاره چې د نیوي ورځو لپاره د 2.5 میلیون ډالر ورکړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د قطر حکومت وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني لوی څارنوال جان اشکروفت د قانوني چارو دفتر به 2.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او له جان اشکروفت او د هغه له همکارانو غوښتنه سوي چې د تروریزم د تور په اړه په څېړنه کې مرسته ورسره وکړي. جان اشکروفت به نوې ورځې د قطر له حکومت سره کار کوي. د قطر حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې ثابتې کړي او څرګنده کړي چې له نړیوالو مالي قوانینو او د امریکا د خزانې وزارت له اصولو سره سم یې فعالیت کړی دی. د جان اشکروف دفتر د جمعې پورت د امریکا عدلیه وزارت ته په دې اړه یو لیک هم واستاوه. د جان اشکروف دفتر ویلي چې دوی به د تروریزم پر وړاندې د مقابلې لپاره د قطر تاریخي سابقه، اوسنی او راتلونکي پلانونه او لاسته راوړنې وڅېړي او له بحران سره د مقابلې د پروګرام او سیستم جوړولو او د مطبوعاتي چارو په برخه کې به همکاري ورسره وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر تیره اونۍ له قطر سره خپل روابط پرې کړل او د خلیج پر دې بډای هیواد یې تور پورې کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي او له افراطي ډلو سره مالي مرستې کوي. د قطر حکومت دا ادعاوي رد کړې دي. سعودي عربستان تیره اونۍ د تروریستانو په نوم له قطر سره د یو شمېر تړلو کسانو او سازمانونو لست هم خپور کړ. په دې لست کې د مصر د اخوان المسلمین ډلې د مشر یوسف القرداوي نوم او 12 خیریه سازمانونه چې قطر مرسته ورسره کوي شامل وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پروس پر قطر ژغ وکړ چې له تروریستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې قطر په لوړه کچه د تروریستانو په تمویل کې لاس درلود.
The funding of terrorism. I decided
موږ باید د تروریزم تمویل بند کړو. دا زما پریکړه وه چې د دې وخت را رسېدلی چې پر قطر ژغ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایدیالوژي له منځه یوسي. سعودي عربستان پرون د ولسمشر ترامپ ته د خبرو ستاینه وکړه. مسکو د لانجې د حل لپاره د مذاکرو ژغ کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون هیله څرګنده کړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ دا لانجه به د اختر تر رسیدو مخکې د خبرو له لارې حل شي. ترکیه هم د قطر په څیر د اخوان المسلمین ډلې ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو ډلو د دې لانجې له امله عادي خلکو ته د ورپېښي ویرې او اندېښنې له امله ټولو ته خبرداری ورکړی دی.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. امریکایي ساینس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره یې کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکې 650 نوري کاله لرې ده، نږدې 4320 درجې ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخواني تر ټولو تود پیژندل شوي جرم 0.3 درجې زیاته ده. دا سیاره چې ساینسپوهانو پرې کلټ 9b نومیږي، هغې کورې ته چې دا یې په مدار کې ده، دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینسپوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینسپوهانو کلټ 9b سیاره د کلټ تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8:26 شوې. د هلمند د دبرو د فابریکو د فابریکې په اړه هم یو مفصل راپور لرو. دا راپور به مو خوشتي ډیر په زړه پوری راپور دی. په بل خبرونه دی او لاسو بجو په خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس د خبرونه په دې برخه کې د هلمند د پرونی پیښې په ارتباط، پرون په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د 2 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د هلمند چارواکي او امریکایي مقامات تاییدوي چې په دې پیښې کې پولیسو ته مرجوب له اوښې ده، خو دقیق شمېرې لا هم څرګند نه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور راکوي.
اوس هم خلخل ډېرې کېږي، خو تر پخوا سیمه آرامه ده او خلک خپل عادي کاروبار کوي. موږ دغه سیمې ته چې د شنبې په شپه بهرنیو ځواکونو د سرحدي پولیسو په یوه پوسته د هوا د لارې بمبارد وکړ او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. لا تر اوسه د دغې پېښې اصلي لامل نه دی معلوم. په عین وخت کې د سرحدي پولیسو پوستې ته نږدې د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه سوي دي چې د مسولینو په خبره ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل سوي دي. خو په هلمند کې د کاتم ملاتړ د ممرت مسولینو د افغان ځواکونو پر پوسته برید سهوانیت کړی دی او دغه په اړه بخښنه غوښتل. د هلمند والی ویاند وایي لا هم د برید په اړه دقیق معلومات نشته. عمر ځواک ازادي راډیو ټول کېدای سي برید د وسلوالو د توغندي یا بل شي په واسطه تر سره سووي
حالته د افغان امنیتی ځواکونو د سرحدي قطاع په یو پوسټه ده چې په پوسټه کې دوه نفر سرحدي پولیس شهیدان شوي دي او دوه نفر نور هم ټپیان شوي دي. نو صحت ټاکل شوی دی سیمې ته رسیدلی دی. د هغو د څېړنو نه به وروسته معلومه شي چې دا تلفات د هوایي برید له طرفه شوي دي او که نه د وسلوال مخالفینو د راکټي بریدونو له کبله.
د شنبې د شپې د پیښو په اړه د تلفاتو دقیق شمېرې هم مختلفې وې. د والي ویندو مرځواک ازادي راډیو ټول دوه سرحدي پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د سرحدي پولیسو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط بیا د تلفاتو شمېرې تر دې لوړې یادې کړلې، خو کره شمېره د نړېدلې پوستې و سرتیرې سید اغا چې د بهرنیو ځواکونو د برید څخه جوړ پاتې سوی دی داسې یاد کړه.
دا پیښه موږ د پاره پوستې کې وو، موږ خپله جلا پښتو پولیسو وو، بارا موږ کمانډان د کنډ پوسټ د پوستې ته ورسې پولیس یې عملیاتو ته موږ سره پولیس دلته ماته و بلا موږ نه کړی ګره شانې پرېښو نو نیم ساعت وخت نیولې موږ خپل شان سره موږ تیاری را خورالې بس ټکانه باندې شروع کړه. موږ دلته بلا په ځان نه سره پوی دي ګمان نه باندې خپل ځو طالبانو ګمان مول بارا تیاری ګمان موږ دوه کسان دی ولاړ شهیدان کړو کسره ته تیم
پر امیدانی د کروندو په منځ کې تازه جوړ شوی پوسټه چې یو شخصي کور دی نیمه نړیدلې ده. سره دی پولیس وای تر برید وروسته ټپي ملګری تر نیم ساعت ډیر وخت تر خاورو او ګډران لاندې ول. د دغه پوسټ څخه د وسلوالو خزی هم د 50 تر 100 متر لیر نه دی، خو اوس دز نه کوي. د سیدغه په نوم سره دی پولیس چې د برید پر مهال د 50 ډوله الوتکې پښنګونه لیدلې دي دا خبره چې برید شاید توغندی یا بل شی وي رات کړه. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي کبریدونه په امژغې تر سره نسی تلفات ملکی کسانو او سرتیرو تاوړي. اتل ازادي راډیو ټول دغه ډول بردونه د افغان ځواکونو په مرال بد اغیزه کوي.
ولی بدبختانه باید وایو چې دا اوله پیښه نه ده، موږ دغه سي نور پیژې هم په تکرار ډول د افغانستان په نورو سیمو کې او په هلمند کې لرو. د دې لپاره چې باید دقیق عملیات ترسره شي افغان ملي امنیتي ځواکونه باید په ډیرو حالاتو کې او په ډیرو وختونو کې باید صحیح کوردینات ورکړي او ترڅو بهرني هوایي ځواکونو مسؤلین وپیژي او د دې ځایونو ورته دقیق وسیږي.
دا د بهرنیو ځواکونو لومړی هوایي برید نه دی چې په هدف نه لګیږي. تر دې وړاندې په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله چې ویل کېده د وسلوالو مرکزونه دي په ملکي کورونو بمونه واچول او د دوو کورنیو دوه وشتنه د شو دوه ماشومانو په ګډون ووژل.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. برابر 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د رواني لانجې د حل منځګړی پلاوی وایي د ښار لمنځه به د اعتراض خیمې نن لري شي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو افغان کمانډو پر امریکایي عسکرو ډزې کړې او درې امریکایي عسکر یې وژلي دي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن یکشنبه په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي په تهران کې د تیرې اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح پرون شنبه د امنیتي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم چې محکمې اسلام ته له سپکاوي ډک بللي په مرګ محکوم کړ. او د قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت او د هغه د قانوني چارو دفتر رسمن په دنده ګمارل دي. د روان خبرونې کې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
کابل په وروستیو څو ورځو کې د بلابلو پیښو شاهد و چې لامل یې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته. ولې دا پیښې رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې تر څنګ په دې ښار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخته د خلکو پر مخ لویې لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل امنی قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خپرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډېره مننه کوم چې تاسو دا خپرونه را سره تر پایه اورئ. ښاغلی فروغ، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
که پایلې له دې نه کو، په کابل کې وروستۍ پرله پسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او سلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه. تاسو څه فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دم ګړی تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شهنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک له بعد تاسو وایم چې واقعا ده چې تهدیدونه ډېر لوړ دي. تهدیدونه شته کابل کې، ډېر تهدیدونه شته. دا سیزون د جګل سیزون دی، د طالبانو سیزون دی. دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولی ده. انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو هم وویل، روسي پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي، شته دی. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولې ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې؟ سره له دې چې دا مرکز دی، باید تر ډېره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په وروستیو کې پرله پسې پیښې کېږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهېږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهېږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بین المللي تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهېږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې، د بین المللي فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، د نورو زیدخلو کسانو ته فشار راولي، درته هم فشار په ما باندې دریږي، په افغانستان باندې دریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغسې پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده وه. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده وه یا دې ته ورته نورې پیښې چې کېږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې ته اطلاع درکوي که څنګه؟
په دغه پیښه کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دښمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیسته کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و. مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي، ډېر بخمند. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کوي، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوئ چې همدغه د یو امنیتي ارګان دپاره بس دی چې ووایي چې د دغسې پیښې خطر موجود دی؟ سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د آلمان سفارت خپل کارکوونکي د دې ورځې دپاره ټول رسخت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي، هغوی دا خطر محسوس کړی وو چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغسې یوه پیښه رامنځته کېدونکې ده. فکر نه کوئ چې همدا کافي معلومات د دغسې پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره، چې معلومه راځي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پیږي چې دشمن دی، دشمن غواړي چې تخریبات کوي، دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دشمن غواړي چې انفجاروي. ولې دا اطلاع نه دی؟ اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تکتیک، دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دشمن ته فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي د کش په همدې اکله شي چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه. موږ پوهېږو، هر څوک پوهېږي چې دښمن دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی، دښمن غواړي چې موږ وژلي. مگر څنګه وجلی چیرته وجلی کله وجلی سو تاکتیک نه کار اخلی دام ډیر ضروری ده
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي.
دا مشکل ده دا تورست ده تورست د استخبارات ته مشکل ده هر چا ته مشکل ده ګوره چې داسې پیښې ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښ شي چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات ده د انګلستان استخبارات د فرانسې د نور ملکو کې
کابل کې چې وشوي څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤل په توګه دښمن قوي شوی که نه زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی اصلا ستونزه کوم ځای
په هیڅ وجه دښمن داسې درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي شوی دی یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې د خلق دی چې مونږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو وخت نه ورکوو ته ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره خلق چې راځي بیا تمبلتلي کوي د پوستو ته امنیت نه ورکوي تلاشي نه ورکوي خپل سر لاړ شي هغه ته متروکې لاړ شي دا څنګه ته امنیت نیول کېږي دا ډېر مشکل دی نور ملکو کې د کته قانون ونه مني که تو د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کوي که تو هغه پوستو ته ونه درېږي څنګه ته دا نیولی شي دا ډېر مشکل دی چې هلته تلاشي وو څوک تلاشي نه دی ورکړی دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي ممکن وکیل صاحبان دي ممکن زوراوران دي ممکن څوک دسې داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده هغه ته موږ ودرېږو پریږده چې هغه موږ ته ګوري چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي کله چې تمبتلی شي کله چې خلک راټول شي کله چې خلک فشار راولي دا ډېر مشکلات دا دی چې موږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي ولی دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودې نه دي نیول شوي تر څو د دغه سې ناوړه پیښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیولی دی هر چاته دښمن هیڅ دا جرات نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسله په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي په دې هکله داسې کوشش کوي چې دا انتحار و ته دا انفجار و ته داسې قضیو ته اهمیت ورکوي بیا داس کوي دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري دولت ډېر تدابیر لري دولت پلان لري دولت ما ویل چې ډېر قضیو مخ نیولی دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په وروستیو کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولي دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بلاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کېږي؟ د خلکو ستونزې د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري لارې بندې دي د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي څه به کېږي بلاخره؟
خوب مظاهره د هر چا حق دی مدني حق دی هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبرې خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي د دوی حق دی د پولیس وظیفه ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې مګم دا داسې خیمه درولې ده د ترافیک ته مشکلات پیش کړي ده خلکو ته مشکلات پیش کړي ده ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري دا بزرگانو مشرانو په دې اړه ته کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړ شوی په دې اړه چې بل اخر څه وخت تاسو د خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړل شوی فقط موږ د دوی د امنیت په هکله بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پیښ نشي مګر دا هر ورځ یوه دوه خیمه ده پورته کی
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه خپل د دولت لخوانه د لارو بندیدل دي هم د اوسلن د کابل ډیره زیاته عمومي جاده د خلکو په مخ باندې تړل شوې دي خلک پرختي اسانتي او ته په وخت باندې لاسرسي نشي درلودې په جنو نور مواردو کې خلک د ډیره زیاته جدي سوند سره مخامخ دي خو لارو کې دیوالونه کې خدل شوې دي د جنو امنیتی ورګانونو د خوانه خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي یوازې د خپل ځان په غم کې
نه اوس کو تور لار باز دي هیڅ لار باندې فقط درې لار ده چې دا یو د ایران سفارت ته بند دی یو د هغه سره د پانزده وزیر اکبر خان دی یو بل لار هم ده نژدې دی دغه بند نور ټول لارې باز دی هغه خوشکلی دی لار بند نه دی کله چې چې د دولت نه بند شي فقط دا د امنیت لپاره دا د تظاهراتو د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کېږي پس دا موقتي دی یا ورس کې دوه ورس کې بیا لار اوس باز ده هیڅ کوم مشکلات نشته مټول هغه لار چې بند و هغه خوشکلی
د کابل سلور دروازو پاړه کې لګ معلومات ورکي ال تاسو لن امنیتی چک پوینټونه موجود دیشته دي خو بیا هم دغه سي د چاودیدون کوټو کنه ډګ گاډي کابل تر نو جوړ دغه سي خنړې پیخې تر سره کوي په دې برخه کې تر اوسه څه شي ودی په وخت مخ کې आवाज واشه دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي جوړي هغه مسله کوم سره تر ورسېده
کابل کې د سلور دروازې کې ته خو تلششته پوسټشته زمون پسونه ته توظیف دی هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل ټول افراد چې ته دغه راځي دا دغه چیک وکړي تلاشوي کې د اسکنرو په باره کې هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي دا مونتاژ په کار لري دا ځای په ځای کېدو په کار لري اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړی هغه چې انجینران ته زده ده کله چې انجینران راځي ان شاء الله چې دا مشکلات هم برطرف شي د ګاډي او پاک له ګوره چې د ګاډي د ډېر کټ کټ ګاډیان دي دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته د ترازی د کار دا ډېر مشکل ده چې دا ټول با رئیس ته کې بیا د تلاشي کې دا مشکل شته ان شاء الله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډیر مننه کومندان صاحب د روسي پښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېښنې موجود دي
ان شاء الله چې څه شي د مونږ د لاسه د دولت د لاسه د امنیتي ارګانونو د لاسه پوره کیږي د مونږ تدابیر نیولای دی دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري د دې امنیتی تدابیرونه شته وزارت لرو کشفی ارګانونه موس مخلص شي نه فعال شوی دی د حکومت هم د رهبری لخوا ډیر فشار راولي چې دا سې پیخه دوباره پیخ نشي ان شاء الله چې پلانونه ډیر دي پلان دې ته مشکل کارونه ډیر شوی دی کوشش کو ان شاء الله چې به خلک داد ورکړي چې څه چې د مونږ د لاسه پوره کړي ورځ او د شپې پولیس د امنیت لپاره کوشش کوي
ډیر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان
تشکر شونده اوسې
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تان د څنګه خوګو وريدونکو سلام دا ونې پر دې غږی ګوچ زده کوونکو او محصلان په ټولګي کې څنګه په درسونو تمرکز کولای شي تخنیکی وسایل څومره تمرکز اخلالولای شي په ټولګي کې د تمرکز دار منځ کې دوله پر زده کوونکو او خون کې څه باید وکړي
پینزوس پسدا سیم کوما او پینزوس پسدا بیرون زما توجوی
نو درسو ته صحیح فکر او غوګینی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري
د تمرکز معنی دا وی چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې اوسئ د مرکز نه ملري کیږي
دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
ډیری استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي. معنا دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي، خو فکر او توجه یې بلې خواته وي. په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بېلابېل عوامل لري، خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه، د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي، له موضوع سره نه علاقه، ناسم چاپېریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهنن ډېرونه اوسي. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډېرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی، ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولی.
که فکر دی دماغي مشکلات هم لږ ډېر دي او د خبر نه خلک لږ توجه بدلېږي، درس نه مخ خپل توجه تقریبا بدلېږي. 50% سیم کوم او 50% بیرون زما توجه وي.
بیرون د چیرته توجه وي؟
مثلا د کور کارونه دي، مشکلات دي افغانستان دی،
بیا درس ته ډېر توجه نه کوي صنف کې، بیا وروسته درس وایي او امتحان کې بیا څنګه یې؟
والا امتحان خو ډېر مشکل دی، خپله کابل کې ډېر سخت، بل استادان هم کومک نه کوي. بیا درسونه چې کله کو 10 ورځې راځي، مثلا رخصتۍ لرو مونږ، او تب ورځ کې 2 ورځې لرو، شپږمه او جمعه، هغه بیا کولی شم چې ټول درسونه کور کړم، بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کړم سر نه ووایم.
افغان محصل ثناءالله احمدي دا مني چې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي، خو د نوموړي لارښوونه دا ده چې که زده کوونکي په مخکینیو څوکیو کې کښېني، درس ته به یې پام ډېر وي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه کوي، او څوک چې مخ ته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، نو درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو، نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس تمرکز یوه دوه اړخیزه اړیکه بولي. هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولی شي.
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکې، دا اړیکې چې کله مستقیم پاتې کېږي د مفاهمې، د ته کله تمرکز ویل کېږي. کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورننوځئ، اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه لرې کېږئ. کله وخت داسې وي چې په پراخه معنا باندې مخکې لیدې، تاسو خپل هغه ذهني باورونه چې د یو موضوع په رابطه چې استاد یې وړاندې کوي لرئ، هغه درګرد راوپالئ، باید هغه باید راوپرځوئ په همدغه وخت چې استاد خبرې کوي. بیا همدغه شی تاسو اوس پام کوئ، لرئ درې اصل نور موجود دي، یو موضوعي اصل دی، یو روشي اصل دی، یو هدف دی. هغه کسان چې مخکې له مخکې نه هدفمند دي، هدف باوري دي، دی په یو خاص ډول سره کولای شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز ووسی، ځکه هدفمند دی. ځینې کسان نور ورته موضوع ډېر جالب وي، موضوع ډېر جالب وي، همدا لپاره ځینې درسونه چې ډېر جالب دي هلته سړی کولای شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا هغه میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې ښوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود لاره نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایده دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکی پروین وایي په دې خاطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکریوال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې آخر ساعت ختم او رخصتي شي، بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو. او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
شاګرد ته داخل صنف اجازه نه لري که با موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپېریال، ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېر ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، استاد استاد ډېر ښه ځواب نه شي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي ایجاد ولا صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز اوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز اوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتول ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو بل د ذهن پراکندګۍ او بېنظمۍ کې ونډه لرو. ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندارد ذهن دلته موږ پوهنتون لپاره نه لرو، ټول غیر استاندارد دي کنه بنا ان دغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لری کولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمینه دی او چاپیریال دی.
د یو شخصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي محصلان نن سبا ډېرې بېغورۍ کوي چې همدغو بېغوریو له درس سره د دوی رابطه کمزوري کړې.
محصلان په پوهنتونونو کې درسونه نه وایي، بیخي بېغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پوهنتونونو کې هم پیسې ورکوي هغه سه درسونه خپل نه وایي. استاد چې څه کوم د تختې په سر باندې لیکي دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکاره ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبله سوي او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس ته تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، هو همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نور شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، ترڅو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتې.
د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د دې توجه ډایورټ کوي، د دې کارونه او درسونه د ځنډو خنډ سره مخامخ کوي، لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي، او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډېر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولای، ځکه خو په ټولګي کې درس ته دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې ده چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې محصلینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس دوی پر راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي.
در جریان لیکچر
هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسو کله په غونډو یا صنف کې یې له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوئ وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یې. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کوي، تلویزیون باید غلی کوي، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نه شي هېڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نه شئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کم خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نه شي کولای، تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولای شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرف او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی، څوک سم کې اوبه وڅکي، اوبه ولري.
وګورېدونکو د تانې څنګه مهم دومره وا، تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
Thank you.
در تک هم نالزاری توری سترگ خماری در تک هم نالزاری دجر زخم میکاری شم رسوات پیاری دجر زخم میکاری شم رسوات پیاری Thank you.